السلام علیکم استر مشی د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې درته زملي حمید ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په جنوبی وزیرستان کې د القاعده د مشر د وژنې په اړه د پاکستان د پوځ صداوي، په کراچۍ کې د عوامي نشګون پر یو مشر د وسلوال برید، په بلوچستان کې د نامعلومو کسانو مړو د موندنې، د پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکراتو د بحاله د امکان پاکله د حکومت د اعلان تر څنګ به په پی او آر کارډونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په هکله واورې. خاول د دې ساتازه خبرونه له استاره لمه مننه.
د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان فوج دا وکوي چې دوی د جنوبي وزیرستان په واړه کې د القاعده ډلې یو مشر سره د یو ملګري وژلو 15 ژوندې نیولې دي. په کراچۍ ښار کې د عوامي نشتګون پر یو ځای مشر ډاکټر مراد خان برید شوی دی. او د امریکا دفاع وزیر په کابل کې خبریالانو ته ویلي افغان ځواکونه به د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته د طالبانو د حملو دفاع وکړي. خبرونو تفصیل. پاکستان پوز دا وکوي چې دوی د جنوبي وزیرستان په واړه کې د القاعده ډلې یو مشر سره د یو ملګري وژلو 15 ژوندې نیولې دي. پوز په یو بیان کې ویلي دي چې د عدنان اش شکری الجم په نامه دغه مشر نن سهار د حمله په ترڅ کې وژل دي. پوز وایي په دغه حمله کې د اش شکری یو ملګری وژل شو، 15 ژوندې نیول شوې دي. بلخوا ځایي خلکو او استخباراتي چارواکو مشالیرو ته ویلي دي چې د امنیتي سرتیرو وسلول ترمنځ نښته کې یو سرتیری هم وژل شوی او اته جوبل شوی دي. په شکری الجمعه د امریکا لخوا تور و چې په نیویارک کې تر ځمکې لاندې په ریلوی نظام کې د بمی حمله منصوبه جوړه کړې وه. امریکایي څارنوالانو په شکری الجمعه تور لګولی و چې په کال 2003 کې یې هغه درې کسان ګمارلي وو چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې ورته د یاد برید لپاره روزنه ورکړل شوې وه. ویل کېږي چې شکری الجمعه د القاعده ډلې لخوا د نړیوالو عملیاتو مشر ټاکل شوی و. پر دغه منصب یو وخت کې د 11 ستمبر د ترګر بریدونو جوړونکي خالد شیخ محمد هم و. په کراچۍ ښار کې د عوامي نشتګون پر یو ځای مشر ډاکټر مراد خان برید شوی دی. د جمعې د ورځې په دغه برید کې ډاکټر مراد خان ټپي شوی دی. تر حملې وروسته د عوامي نشتګون غړو د کراچۍ په سلم مخې ته مظاهره کړې. د عوامي نشل پارټۍ د سین مشر سینیټر شاهد سید له مشالو سره په خبرو کې نن ګیله وکړه چې ګون یې په سوات کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کړی و، خو اوس دوی ته تحفظ نه ورکول کېږي. پر ډاکټر مراد خان د بریج مواري د وسلوال طالبانو ویان محمد خراساني مشلو ته په لیږل شوی برېښنالیک کې منلې ده. د بلوچستان په پښین ښار کې د درې کسانو مړی موندل شوی دی. د لیبی چارواکو نن مشلو ته ویلي دي چې دغه مړی د جمعې په ورځ د مسترزی په کلي کې موندل شوی چې وروسته بیا د بیژنکلو لپاره د کوټې سنډیمن هسپتال ته یوړل شو. درې زیاتوي د وژل شوو کسانو لاسونه شاته تړل شوي او مخونه یې پټکل شوي وو. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي دوی هیڅ معلومات نه لري چې وژل شوي کسان څوک دي او ولې وژل شوي. نوموړي نن مشلو ته وویل
څو وخت ځخه موږ په علاقو کې دغه لاسونه پیدا کړي، خو تر اوسه پورې موږ ته انټلیجنس ایجنسیانو په توګه باندې چې موږ څنګه کړی تپوس وکړی دی، په دې حال نه معلومېږي. نه دی راکړی چې دا مړي د چا دي او دلته څوک غورځوي.
د بلوچستان پولیس وایي په تیرو دوه میاشتو کې یوازې په پښین ښار کې تر لسو زیات مړي موندل شوي دي. د خبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې په ټول پېښور کې به سبا لا څه باندې 900,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د پېښور د انتظامي ویاند فیروز شان مشلی ورته ویل چې 2,200 د پولیو ټیمونه به شاوخوا د 5,000 امنیتي سرتیرو په نگرانۍ کې ماشومانو ته د پولیو ضد دغه څاڅکي ورکوي.
بالکل جی، زموږ کوم سکیورټی پلان دی، هغه وخت تر وخت موږ بدلو او چې راته پیښې مخ ته راشي نو هغه ته هم موږ ګورو، او چې کوم موجوده سکیورټی پلان دی په دې کې هم موږ د پولیس اهلکارو ته احکامات جاری کړی دي. تاسو به مکمل د احتیاط نه کار اخلي او د خپل ځان حفاظت او د پولیو ټیمونو کوم حفاظت ته هغه بتا چې یقیني شوی.
بلخو خبري اجنسی اسوسییټډ پریس په پاکستان کې د صحت یو چارواکي له خولې وایي په دې هیواد کې سږ کال د پولیو یا ګزن وهلو ماشومانو شمیر 2,600 ته رسیدلی. د پاکستان حکومت وایي له مخالفه سیاسي ګوندو تر کینساب سره به خای خبرې ترې د اتوار پر سپیل شي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د خزانه وزیر سردار خبریالانو ته ویل چې له تر کینساب سره د خبرو ترو په پیلولو کې هیڅ ستونزه نه ویني.
پرائم منسٹر صاحب کی واپسی ہے.
دو وزیر اعظم واپسی دا دہاغچ پلندن کی کم مصروفیات و ہاغی ختم کڑا او امکان دے چی نند خالی پورز ماسخوتن ہاغا را ورسی دہاغی رستو با ورسر اعظم ملاقات کوم او که ممکن وا نو دی اتوار ماسپہین پوری مونگ تحریک انصاف سرا مذاکرات تا کی نستے شو.
حکومت بتا سے حال کے مذاکرات تغڑک دی چی ترکین صاحب پاتم دسمبر دا فیصل آباد پا دلسم کراچی او پنجلسم دسمبر لاہور خارون دا بندولو اعلان کردی. از اگڑا لگ ترکین صاحب پا وقتی چی دا خرسگالی پتوگا دیادو خارون دا ترلو اعلان برتا وقلی. ترکین صاحب تو لگوی چی واکمن گوند دا کال دوزرا دی لسم پا پارلیمان انتخاباتو کی درغلی کردی خو یاد گوند دا غطورنا ردبی. د امریکا دفاع وزیر چک هیگل نن کابل کې خبریالانو ته ویلي افغان ځواکونه به د ناټو پوځانو له وتلو وروسته له طالبانو د حملو دفاع وکړي. هیگل چې په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد ویل چې افغانستان تیر یو لسیزه ډېره لار وهلې او د افغان پوځانو په پیاوړتیا ډاډه دي. چک هیگل چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه د خپل دندې وروستۍ ورځې تیروي په دې سفر کې څلورپور افغان چارواکو سره ګوري. د افغانستان ولسی جرګه وایي ولسمشر باید یو مسلکي کابینه دوی ته معرفي کړي نه دا چې د قوم او سمت په اساس په دې اړه پرېکړه وشي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د رسنیو سره په خبرو کې ویل ولسمشر اشرف غني او اجرایی وی رئیس باید پیاوړي کسان دوی ته د رای اخیستو لپاره معرفي کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د القاعده په قید کې د یو امریکایي خبریال ظالمانه وژنه غندلی. لوک سومرز چې په یمن کې د القاعده په قید کې وو د ژغورنې په یو هڅه کې وژل شوی. اوباما نن په یو بیان کې هوډ څرګند کړی چې په نورو هیوادونو کې د امریکایانو د خوندیتوب لپاره به بشپړ هلې ځلې کوي. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر چک هیگل د دې خبر پخلی وکړ چې سومرز سره د یو بل غیر امریکایي یرغمل شوی تن وجل شوی. هیگل ویل چې د یاد امریکایي د خوشی کولو لپاره د عملیاتو پرته بل کومه لار نه وارده په خبره هغه ځکه چې سومرز په ښکاره د مرګ له ګواښونو سره مخامخ وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان پوسټ په جنوبی وزیرستان کې د القاعده د یو مشر د وژنې دعوه کوي. په کراچۍ کې د عوامي نشګون په یو مشر ډاکټر مراد خان و سوالو بریښ کړي معلومات پوره. د پاکستان حکومت وایي له طریقه انصاف سره کې دیشي مذاکرات په اتوار پر ورځ بیا شروع شي. یو کارپور سوال
سیاسی مسلو حل چې دی هغه هم په سیاسي طریقو باندې راوځي. عمران خان هغه لږ لچک وسخی او د مذاکراتو آفر کوي. نو زما دا خیال دی چې اوس حکومت لا لږ د نور لچک مظاهره پکار دی.
په پېښور کې به تقریبا اووه نیم لکو ماشومانو ته په ټینګ امنیت کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. د پولیو ضد ټیمونو مشران ډاکټران وایي
سیکورټی چې موږ سره کوم پولیس ډپارټمنټ او زموږ فونه لا انفورمنت ایجنسیز دین کوي خپل لږه شو کړی دی چې بالکل فل پروف سیکورټی وي. موږ مطمئن یو چې کوم سیکورټی خو موږ تقریبا نارا کړی چې تاسو خپل کمپین لانچ کړئ.
په پېښور کې د قیمتي کانو د یو نمایش حال هم درکو.
موږ په خوا په ملیون باندې ملیون ډالر باندې ایکسپورټ کېدلو. اوس هغه ډېر کم شو هغه په لکونو ته راغو صرف. لیکن اوس دا یو کال نیم کېږي چې حالات خراب شوي دي. نو بیا موږ غروت کو لګي ورو ورو زموږ دا ایکسپورټ خو کېږي لای دی.
لمشال ریډیو سروس دا مشال ریډیو دا د پاکستان په ځاوه کوي چې دوی په جنوبی وزیرستان وانه کې د القاعده ډلې او مشر وژل دي. پوس په بیان کې ویلي دي چې د عدنان الشکری الجمعه په نوم د مشر یې ننصار د حمله پترس کې وژل دي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال سیلا محسوب په دې رپورت کې راکوي.
د پوز د اطلاعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته رالېږلی یو برېښنایي لیک شو شولې شوی دی چې د سولي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې پوځي سرتېریو د القاعده یو مهم کمانډر عدنان الشکری الجمعه سره د یو ملګري وژلی او پنځه نور یې ژوندي نیولي بندیان کړي دي. په لیک کښې دا نه ده واضحه کړې شوې چې د عدنان د وژلي ملګري سره پنځه نیولي کسان څوک دي. کې چې د پاکستانی پاور سرلشکر ویلي دي چې د مخالفینو سره نه به د انډیا سه لاګیاوي او دوی به کله هم پر شول بخشل نه شي. په لیک کې دا جوته کړې شوې نه ده چې پوځي سرتیرو ته ځاني زیان ور اوړېدلای دی او که نه. خو د مشال ریډیو په پښتنې په وڼه کښې د خفیه ادارې یو چارواکي او ځایي قبایلیانو چې کومو خپل نومونه جوتول او ژغ ریکارډ کول خوښ نه کړل ویلي دي چې د دواړه لوریا نه د ډزونو بدلون ګیز مال د 8 بجې نه تر 12 بجې پورې پله پسې لګیا وه چې په نتیجه کښې یې د پوځي سرتیرو هم یو ملګری وژلی شوی او 8 نور پر هر ژلي شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د عوامي نېشن ګوند یو بل سیمه ییز مشر ډاکټر مراد خان باندې برید شوی دی چې په نتیجه کې نوموړی سخت ژوبل شوی دی. د دې پیښې پر ضد د عوامي نېشن ګوند غړو د کراچۍ پریس کلب مخې ته تېر مازدیګر مظاهره کړې ده. پر ډاکټر مراد خان د ترسره شوي برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
د جمعې په مازدیګر د کراچۍ په اورنګي ټاون کې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند د مغربي کراچۍ په جنرل سیکرټري ډاکټر مراد خان باندې حمله کړې. د سیمې پولیس وایي په حمله کې ډاکټر مراد خان سخت ژوبل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړو د دې پیښې په ضد تېر ماښام د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومته یې غوښتنه وکړه چې د دغه ګوند په مشرانو او غړو دې د ترسره کېدونکو بریدونو مخه ونیسي. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې مشر سینیټر شاه سید مشال رډیو ته وویل کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د دوی په ګوند نه اعلان شوي بندیزونه لګول شوي او د کراچۍ پښتون میشتې سیمې د یوې باقاعده منصوبې د لاندې په جرمونو کې ککړو خلکو ته سپارل شوي دي.
په مونږ باندې اوس هم غیر اعلانې پابندي ده. زمونږ بټه ته اوس هم هغه فری نشته دی. خپله ایکټیویټي ده یو نیم دوه کال نه بنده کړې ده او ظاهره ده. په دې مونږ پوهېږو چې دا کومو قوتونو دا خلک مونږ باندې مسلط کول غوښتو. په الیکشن کې به مونږ باندې دماکي وکړي. نن د هغې په نتیجه کې په هغه علاقو باندې چې کومې زمونږ د پښتنو سره منسلک او زمونږ سره منسلک علاقې وي هغه سبا بالکل کریمینل او دهشتګردی اړی اما جگا جوړ شوی دی او د هغې نقصان زمونږ قوم دی. زمونږ د پښتنو چې کوم ایمیج جوړېږي یا د هغې نقصان چې په ټرایبل په قبایلو کې زمونږ د پښتنو بدنامۍ وشولې بې عزتۍ وشولې د کراچۍ د پښتنو سره مو دغه شی شروع دی.
په کراچۍ کې د ټولو نه زیات پښتانه په مغربي ضلع کې اوسېږي. دو هفتې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند د دې ضلع مشر ډاکټر ضیاءالدین هم په ورته حمله کې وژل شوی دی. پر ډاکټر مراد خان د ترسره شوي برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د یادې ډلې مرکزي ویان محمد خراسانی مشال رډیو ته پر استول شوي برېښنالیک کې ویلي عوامي نېشنل ګوند په سوات کې د دوی په ضد عملیات کړي او د دې پاکسول عمل کې دوی پر دغه ګوند خپلو حملو ته دوام وربخي. سینیټر شاه سید وایي دوی د سوات او کراچۍ په عملیاتو کې د ریاستي ادارو ملاتړ کړی خو اوس دغو ادارو دوی په وچ ډاک پرېښودلې دي.
یاد
دی وی په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر پلویانو حمله د 2012 کال په نمایي کې شروع شوه. په دغه حمله کې تر اوسه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو غړي او مشران په نخښه شوه دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې
دا مشال ریډیو دا. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پیشین کې د جمعې په ورځ درې مړي موندل شوي دي. د پولیسو په خبره په تیرو 2 میاشتو کې په پیشین ښار کې تر 10 زیات مړي ترلاسه شوي. که څه هم د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او بلوچ بیلتون پالو تنظیمونو ترمنځ جګړه روانه ده، هلته په 1300 کلونو کې په سلګونو مړي موندل شوي دي چې پکې زیاتره بلوچ سیاسي فعالین دي. خو دا چې په پښتون میشتو سیمو کې دغسې جګړه ییز حالت نه دی، نو بیا دلته د نامعلومو مړو موندل زیات شوي ولیدي. همدغه پوښتنه عبدالحی کاکړ د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال نه کړې ده.
څه وخت څخه زموږ په علاقو کې دغه لاسونه پیدا کېږي خو تر اوسه پورې موږ ته ایجنسیانو په توګه باندې چې موږ پوښتنه کړې تپوس وکړی دی د دې حال نه معلومېږي نه دی راکړی چې دا مړي بچا دي او دلته څوک غورځوي او
تاسو حکومت یاست کنه او حکومت کوي او انتخابي وعده موم کړی دی خلکو سره او تاسو د دې مړو یا مرګ ژوبلو په اړه باندې آن معلومات نه لري مخنیوي خو بیا ډیر وروسته خبره ده نو تاسو دغه جواب به خلک څومره کانی کی
جگری زون دی اس میں پڑے کی مختلف خلق لگا دی مختلف کوشش لگا دی کم ایجنسیاں بھی اگر پکار دا دی چھ دی مکمل معلومات ملی اور مکمل معلومات اڑان دی کی دوی ہم جان یا علم چمور نی خبر تحقیقات کو معلومات دی وقت میں دی کلتا وہ دری وار نور ہم پیدا سوی دی یا وہ سر دمری دی لاسون دی چوک سراختا دی چنگ سراختا دی مجھے اندازہ نہیں کیجیے افغانستان خالدی غدل کی خالدی غدا سردی
وزارتوال سے بین ستاسو دا ایجنسیانو دا حکومت پیمنس کی یو رابطہ نستا کوارڈینیشن نستا چا وجہ دا
نا موش خود دا کسر تزای پوری حال کری دی لیکن وقت یا خود دی حال نوائی یا دویم خبر دا دا چود دویم نگی خبر دغه د نړۍ سوال دا دی چې دا موږ ایجنسیانې کله چې خبرم ډېر بد خبره ده او خبر دي چې دغه مجلس دی نه د خیر ډېر سم نه کوي هم ډېر بد خبره ده نو موږ د ملک ایجنسیانې نه دا چې کمزورې دي نه دا چې بې وسه او بې بسه دي خو دا خبره دا روانه ده انشاءالله تعالی موږ به وس کوو چې دا معلوم کړو
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره تاسو د مشال ویډیو مرکه واوریدله د پاکستان حکومت امکان څرګند کړی چې د اتوار د ورځې نه له تحریک انصاف سره مذاکرات بیا شروع کېدی شي دا خبره د خزانه وزیر اسحاق ډار اسلام آباد کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت وکړه دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د تیرو انتخاباتو په سر د اعتراضاتو لرلو سره د حکومت خلاف احتجاج باندې لاس پورې کړی چې په دې لړ کې په بېلابېلو ښارونو کې احتجاجي ناستې او احتجاجي جلسې کړي په دې هکله نور تفصیل د خپل همکار یاس مسخیل په رپورټ کې اورو
د جمعې په ورځ ماښام اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو دوران د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړه چې ډېر ژر به د تحریک انصاف سره مذاکراتي عمل بیا شروع شي او چې څنګه وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه واپس شي دی به ورسره دغه لړکې خبره کوي د نوموړي په خبره که تحریک انصاف واقعي مذاکراتو کې سنجیده وي نو د هړتالونو اعلان دی واپس واخلي د وینا وا
د وزیر اعظم واپسي ده د هغه چې په لندن کې کوم مصروفیات وو هغه ختم کړه او امکان دی چې نن د خالی په ورځ ماسخوتن هغه را ورسی دا غیر است با ور سره زم ملاقات کوم او که ممکن و نو د اتوار ماس په هین پوری مونږ تحریک انصاف سره مذاکرات او تا کې نستې شو
بنده کوئی هم افتر نون میں ان کو میٹنگ کر سکتے ہیں
اس اگدار دا هم وی چې تحقیقاتی کمیشن کې بعد د استخباراتي ادارو غړي نه شامل وی او دا خبره حکومت دوران دنا واضحه کړي دا موجوده صورتحال کې د مذاکرات او سمره ضرورت دی او سه امکان لري چې د مذاکرات په شروع شي په دې اړه مو د سیاسي چارو کارپو او خبري سلیم احمد نے تپوسو کو ندوی چې تحریک انصاف د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه پریښودا او باید چې اوس حکومت هم لچک اخایي دی وایي
د سیاسي مسلو حل چې هغه هم په سیاسي طریقو باندې راوځي او په هغه کې مذاکرات چې وینو هغه یو بنیادی شی وي تر اوسه پورې کوم څه پرابلم یا غټ هرډل ښکاری دوه تنقید په ابزرورز کوو نو هغه دا چې عمران خان لچک نه خي نو که هغه لچک وس خي او د مذاکراتو آفر کوي نظام دا خیال لچ اوس حکومت لا لګ د نور چک مظاهره پکار
خو بل طرف ته د سیاسي چارو او بل کارپو او خبريال اجمل خټک کشر بیا وایي حکومت او تحریک انصاف دواړه مذاکراتو کې سنجیده نخکاری دی زیاتوي
اصل کې ک دواړه ډلې د عوام په خدمت کې او د سیاست څخه کم مقصد وي هغه کې کم مخلص وي نو دی اوس مذاکراتو کې مخلص وي لیکن دا دواړه جماعتونه دا څه نخکاری چې دوی ته د عوام مفاد عزیز دي دوی صرف او صرف خپل کم سیاسي چې د دې کم مقاصد دی داغي حاصل او د دې مقصد جوړ شوی دی
د یادونه دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په 10 نومبر اسلام آباد جلسه کې د فیصل آباد لاهور او کراچي رستو په 13 دسمبر ټول ملک کې د هړتال غږ کړی دی ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. د ټول په خبر او نوی یونین کونسلو کې تقریبا 9 لکه ماشومان ته په ټینګ امنیت کې سواله د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي. بل خو د پیښور ضلع انتظامیه وایي د امنیت یا سکیورټي باوجود پر پولیو ساسکي ورکوونکو ټیمونو باندې د بریدونو وروسته د امنیت په پلان کې بدلون کړی دی. په دې اړه له پیښور نه شبیر احمد جان تفصیل لري.
د دغه کمپین لپاره پیښور ضلع کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او خوشاله 9 لکه ماشومان ته به دغه د پولیو ضد ساسکي په ټینګ امنیت کې ورکول کیږي. بلخوا د پیښور ضلع انتظامیه تر مخه دغه یوازنی کمپین کې به 4200 د پولیو ټیمونه برخه اخلي او دوی لپاره د دغه کمپین دوران 2000 سیوا امنیتي اهلکار په ځای کړی شوی دی. دا چې د ټینګ امنیت باوجود هم په پولیو ساسکي ورکونکو ټیمونو باندې د وسلوالو بریدونه کیږي. نو د پیښور ضلع انتظامیه ویاند فیروز شاه وایي چې دغه هر څه تدوی کتلې او دا ځلې د امنیت پلان بدل کړی دی. بلخوا د 13 میاشتې په 23 نیټه د 400 شبقدر تحصیل کې د پولیو ساسکي ورکونکو په دوه کسانو باندې د وسلوالو برید وروستو احتجاجن پولیو ساسکي ورکونکو ټیمونو په کمپین کې د برخه اخیستونه انکار کړو. ولی په خیبر پختونخوا کې د پولیو او د ماشومانو نورو ناروغو د مخنیوي ادارې EPI مشر ډاکټر اکرم الله مشال لیډو ته وایي چې دوی ته دا ځل امنیتي چارواکو باور ورکړی دی او دوی د امنیت په لړ کې د ګامونو نه مطمئن کړی دی.
پولیس ډیپارټمنټ او زمونږ سونه لا انفورسمنت ایجنسیز دین کوي خپل لغه شو کړی دی چې بالکل فل پروف سکیورټي به وي. هغه نه موږ مطمئن یو چې کوم سکیورټي خو موږ تګرین نه راکړی چې تاسو خپل کمپین لانچ کړئ چې ان شاء الله سکیورټي ته راکړي. باقي چې نور سونه پرانیست موږ سره سکیورټي هغه دا کړی دا ان شاء الله اس پر پلان چې څنګه هغه ډیسایډ کړی دا هغه سره موږ مطمئن نه یو هغه دا موږ ته راکړی چې ان شاء الله بالکل فل پروف سکیورټي به وي.
د پامل دا چې دا وخت په ټول پاکستان کې د پولیو ضد ناروغ شمیره 200 اویا رسیدلې را چې په پیښور کې د 23 کیسونو سره پټول خیبر پښتونخوا کې 55 کیسونه رپورٹ شوی دي. بلخوا د روانې میاشتې د 8 منټې نه به پټول خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپین شروع کیږي او د EPI شمیرې تر مخه 500 لګونه سیوا مشمانه ته بدوي د پولیو ضد د اساس کې په دغه کمپین کې ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په پیښور عجائب گھر کې د قیمتي کانو د درې ورځنی نندرتون نندرې مورزه چې مقصد یې پیښور کې د نام نیله وجه د قیمتي کانو کمزوري شوی کاروبار ته اوږه ورکول دي. نندرتون ته د قیمتي کانو کاروبار کوونکو ترڅنګ عام ولس هم په ګنډشمیر کې د نندارې او ښه وخت تیرولو لپاره روان دي. د پیښور نه زلان یوسفزی معلومات لري.
پیښور میوزیم کې د قیمتي کانو د درې ورځنی نندارتون تنظیم کوونکی د پاکستان په کچا صادرونکو تاجرانو تنظیم چیرمین نصر من الله مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې باید قیمتي کانو د نړیوالې کچې نندارتونونه کېدل. خو د نام نه لوجه په تیر وو کلونو کې دا لومړی نندارتون دی او هغه هم د کامی کچې.
شو خو په ښه انوایرمنټ کې کیږي چې پی سی بالکل سیکورټی ښه، گاک راځي، بایر راځي، لکه ایگزیبیټر خوشحاله، ویزیټر خوشحاله، ملک معاشی حالت خی ولی چې د دې حالات او د وجه کم چې د فارن بایران دی بنرات ای ناراض اوس هغه کانټیکټ شروع کړی چې موږ درزو.
د یاد تنظیم په خوانی چیرمن مامور خان وای چې نام نه د قیمتي کانو په کاروبار کې دوی ډیر زیان من کړی دي.
ګل موږ په خوا په ملیون باندې ملیون ډالر باندې به ایکسپورټ کړو اوس هغه ډیر کم شو هغه په لکونو تراغو صرف ملیونز نه لکونو تراغو یعنی مکه په کروڑونو نو هغه بزنس کم شو لیکن اوس دا یو کال نیم کیږي چې حالات خراب شوي دي. نو بیا موږ غروت کو لګي ورو ورو زموږ دا ایکسپورټ وکي ګلای دي.
د قیمتي کانو یو ځایی کاروبار کوونکی چې په دې نندارتون کې په قیمتي کانو خسته کړی شوی د چای او اوبو لوخي خرڅ یخی دي وای چې د صادرونکو تاجرانو ترڅنګ د دوی په کاروبار هم د نام نه لوجه بد اغیز ورزیدل دي.
اوس چې موږ خپل پاکستان خپل کسته ویو چې دا یو چینک موږ 15000 روپۍ ولا به یو کو نه غړي زیات سوچ کیږي چې 15000 روپۍ او که یورپ ولا راته موږ ولا 100 ډالر مل نه غوړ کول نو یورپ ولا چې دلته پاکستان دراوتل شروع شي نو موږ ډیر زمنګ دا کاروبار مزید د څه گانی کی خاص کر نمک پانڈے کے یا مطلب اسلام آباد پینڈے لاہور کی شیزی بیشن کی نوم زمون دا کانو کاروبار دیر مخیط لیشی.
نندارتون تا دا قیمتی کانو دا خستو پا غرز راغل تاجر میرولی مشال ریڈیو تا اویل چې په خیبر پختونخوا کې د قیمتي کانو ډېرې زیرمې دي، خو په کار را وستو لپاره امن ته اړتیا ده.
او مونږه امید دی چې انشاءالله مونږه صبح به ترقی وکړي. او دلته الحمدلله ارس شته دی، سوات مین شته، د کاټلنګ الحمدلله شته، چې دا پېښور ته ډېر نږدې ځایونه دي. الحمدلله کوهستان کې پیرډوډ دی چې ډېر ښه روان دی. د نن شل کاله مخکې یا دوه کاله مخکې هغه په زرګونو روپۍ کیلو و، اوس الحمدلله هغه په کروڑونو روپۍ کیلو دی. نو ارس شته دی، خو چې لږ صرف سکون د امن دواجي چې امن راشي سکون به راشي.
د خیبر پختونخوا د قدرتي زیرمو ادارې ډایرکټر ډاکټر لیاقت څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې که د خیبر پختونخوا قدرتي زیرمې په سمه توګه په کار راوستي شي، نو نه یوازې د خیبر پختونخوا بلکې د ټول هیواد مالي ستونزې تر ډېره حده هواریدي شي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې په پاکستان کې میش افغان کډوال د خپل کارډونه د روانې میاشتې یوې دېرشې نیټې پورې بیا نوی کړی. بل طرف ته د افغان کډوالو وینا ده چې دوی په دومره لنډ وخت کې دا کار نشي کولی، نو باید چې دا نیټه ورته وغځول شي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیرت زهیر دا رپورټ لري.
اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د اقوام متحده ادارې یونیسیر د جمعې په مازیګر خپل یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پاکستان کې میشت د افغان کډوالو د مهاجر کارډ یا پی او آر د تجدید نیټه د روان کال په 1 دسمبر پای ته رسیږي. نو باید چې هغه ټول افغانان چې پاکستان کې په قانوني توګه میشت دي، هغوی د خپلو کارډونو تجدید یا بیا نوی کېدل وکړي. د خبر پاڼې په وینا چې کوم خلکو د خپلو کارډونو تجدید وکړو، هغوی به په قانوني توګه د کال 2015 د دسمبر د 1 دسمبر نیټې پورې په پاکستان کې ایسار وي. کله چې مشال ریډیو د یونیسیر د دې اعلان په اړه په سوابۍ کې د افغان کډوال د کیم مشر ملک محمد اګل نو پوښتل، نو هغه وویل چې دوی ته په کارډونو تجدید کولو کې ډېر ستونزې دي، او چې کوم زاړه کارډونه ورکار کوي نو د تجدید کولو لپاره له دوی نه نکاحنامې غواړي. نو موړي په دې حق لا زیاته کړه.
افغانانو ته دغه دوه سنټر دغه بالکل ډېر زیات دی. اوس فلحال په پېښور سنټر کې مونږ د سوابینه کسان لیږو، تر مازیګره پورې نمبر نه ورځي، هغوی واپس کور ته راځي. نو بیا چې په سبا راځي نو بیا واپس کور ته راځي. نو یې سر والا دې مهرباني وکړي، هغوی داسې پالیسي جوړه کړې ده چې اوس تر 2015 پورې لکه د یو میاشت پورې لکه دوی واړه ماشومان خېځي، په کارډ کې غلطي دا اصلاح کوي او ورک کارډونه ورکوي. که نه مونږ داسې وایو چې باید دوی خپل موټر جوړ کړی، موټر کمپیوټر پکې لګېدلی، هغه هر کیم در ولېږي، نو هر کیم کې
همداشن د نوخار ازاخیلو کیمنا یو تن مشال ریډیو ته په دې اباب لا وی.
ډاکټر ملا شرافت ما او ضلع نوخار چې اوسېږم هلته په ازاخیلو کې کوم مشکل پکې د مهاجرینو دا دی چې دا مهاجرین لکه دا سنټرونه چې دي دا کم دي، او دا موبایل ټیمونه چې دوی مخکې خوشې کړي دي په دې سیدونو باندې موبایل ټیمونه دي، هغه بل دا خلک ورته د هجوم په وجه د زیاتوالي په وجه د خلکو د رشت په وجه باندې دې کارونه چې دي لږ ځنډ سره مخامخ شو. او دریم خبر دا چې دا دسمبر 2014 چې کوم دی، دا چې اوس دسمبر روان دی او 30 تاریخ پورې دی، چې دا د مهاجر دا شین دا نه حل کیږي، نه رسیږي. مشکل دا چې ډیر لږ مزید وخت پکار دی.
یو بل تن عبدالحمید جلیلی چې په پیښور کې اوسیږي، مشال ریډیو ته په دې اړه وی چې په دومره لنډ وخت کې دومره کارونه نه تجدید کیږي، باید چې دا وخت وغځول شي. نو موړی زیاته کړه،
تر اوسه پورې یونیسیر خپل دو سنټرونو ارتباط چې مهاجرین په دې خبر شي چې اوس پورې هم کارتونه ورکول کیږي، تر اوسه پورې د خپل یونیسیر همدارنګه د نادرا افغان کمشنریټ دې ټولو تر اوسه پورې هغه اطلاعات څنګه و، تر اوسه پورې ډیر خلکو دې حالت او دې کیفیت نه خبر نه و. تر اوسه هغه دې باره کې نشرات نه کړي، فقط ډیر عادي نشرات یې کړي دي. نو زه فکر کوم چې دا دوه یا درې میاشتې نور دوی تنګي دی، په دغه وخت کې دوی د خپل نشرات دې باره کې دي وکړي، اډورټایزمنټ دې باره کې وکړي، او وروسته د هغې نه دې موبایل ټیمونه دې هغه حلقه علاقو ته واستوي. فکر کوم چې که ډېر یو عادت کم عادت پاتې کیږي، نو خلک به داسې وي چې هغې نه غواړي چې کتنه کوي.
د ذکر ده چې د پاکستان حکومت د کال 2015 د دسمبر 1 دسمبر نیټې پورې افغان کډوالو ته د ایسارتیا اجازت ورکړې ده، او وایي چې له دې نیټې وروسته به دا ټول افغانان چې رجسټر او غیر رجسټر دي چې شمیرې تر 150,000 پورې ده، په عزت خپل وطن ته واپس لیږلې شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د سحر د نه نه د ماخم تر شپږو بجو پورې خبري د ماخم پنځه نیمه بجې کې دونکو دی لند خبرونه بالا اسرار علم ومن نوورو
پاکستان پوز دا وکوي چې دوی د جنوبي وزیرستان په واړه کې د القاعده ډلې یو مشر سره د یو ملګري وژل او 15 ژوندۍ نیولې دي. پوز په یو بیان کې ویلي دي چې د عدنان الشکری الجمعه په نامه د مشر یې نن سهار د حملې په ترڅ کې وژل دي. بلخوا ځایي خلکو استخباراتي چارواکو مشر ډول ویلي دي چې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته کې یو سرتیری هم وژل شوی ته جوبل شوی دي. په شکری الجمعه د امریکا لخوا تور و چې په نیویارک کې تر ځمکې لاندې په ریلوې نظام کې یې د بمی حملې منصوبه جوړه کړې وه. په کراچي ښار کې د نېشنل ګوند پر یو ځایي مشر ډاکټر مراد خان برید شوی دی. د جمعې د ورځې په دغه برید کې ډاکټر مراد خان ټپي شوی دی. تر حملې وروسته د نېشنل ګوند غړو د کراچي په سلم کې مظاهره کړې. د پاکستان حکومت وایي له مخالفه سیاسي ګوند تر انصاف سره بخښای خبرې ترې د اتوار په ورځ پیل شي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خزانه وزیر سردار خبریالان ته وویل چې له تر انصاف سره د خبرو اترو په پیلولو کې هیڅ ستونزه نه لري. پخوانی جج سردار محمد رضا خان د پاکستان د الیکشن کمیشن د مشر په هیڅ د پولیسو سوګند پورته کړو. په اسلام آباد کې نن د یوې دستوري په اوږدو کې د سپریم کورټ ستر قاضي نصر الملک له سردار رضا خان څخه سوګند واخیستو. د خبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې په ټول پېښور کې به سبا له څه باندې 900,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د امریکا دفاع وزیر چکیګل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان ځواکونه به د ناټو پوځانو له وتلو وروسته د طالبانو د حملو دفاع وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د القاعده په قید کې د یو امریکایي خبریال ظالمانه وژنه غندلې. لوک سمر چې په یمن کې د القاعده په قید کې و د ژغورنې په یو هڅه کې وژل شوی. اوباما نن په بیان کې هوډ څرګند کړ چې په نورو هېوادونو کې د امریکایانو د خوندیتوب لپاره به بشپړ هلې ځل کوي. او د ایران یو مشر چارواکي د دې خبر پخلی کړی چې دوی په خپل ګاونډي هېواد عراق کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. ګارډین ورځپاڼه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر له خولې رپورټ ورکوي چې دغه هوایي بریدونه یې د عراقي حکومت په خواست کړي.
لن خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومند درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نواورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف د خولې وایي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی او د یو یو ترهګر د ختمون پورې به دوی دا جنگ جاری ساتي او د ترهګرۍ ټول قسمونه او شکلونه به له دې ځمکې پنا کوي. د ادارې په وینا چې پاکستان د 16 راهیسې په حالات جنگ کې دی. لومړی ترهګرۍ تر یو حده وه، خو د غیر سنجیده ریاستي رویې او د ځینې ملک دننه طاقتور قوتونو په مرسته تر دې راورسېده چې اوس د هغوی پر ضد جنگ لازمی شو. ادریه زیت ویچ د ترهګری د مختلفو شکلونو د ختمن لپاره به حکومت له سیاسي او مذهبي ډلو مستی تر لاسه کولو سره سره د اولس مستی هم تر لاسه کول وی. او دا یو حقیقت دی چې د یو ملک بهرنی دفاع هله مضبوطی کی چې د ننني دفاعي مضبوطوي. ادریه اخر کې وای چې د پاکستان سلامتی او بقا په دې کې دا چې د ترهګری هر شکل وی چې پر ضد بیل تو پیرا کاروایی وکړي شي. کسه هم دا یو کړکیچن او جنگ دی، خو په خی اراده کول ضروری دی. نو هیڅ مشکل نه ده چې پاکستان خپل مقصد ترلاسه نه کړي. بل پلو د پیغور نخ پریدونکو اج ورځپاڼه خپل اداریه کې د چیف الیکشن کمشنر پټاکن لیک کړي دي او وایي چې د ډیرو ستونزو وروسته دا مسله حل شو او اخر د چیف الیکشن کمشنر په نوم اتفاق وشو. د نوی چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان تعلق د ابتاباد سره دی او د قائم مقام گورنر او قائم مقام چیف جسټس په ګډون په مختلفو چوکو پاتې شوی دی. اداریه مخکې لیکي چې دا ټاکنه په داسې وخت کې شوې ده چې الیکشن کمیشن د نیوکو او سوالونو په ضد کې دی. د پاکو صافو ټول ټاکنو او الیکشن کمیشن د ورپیخ چیلنجونو نه وستو د پاره به جسټس سردار رضا خان لا ډیر کار کول وی، او په خاص توګه د جدید ټیکنالوژي استعمال لړکې به هم کوټلي ګامونه اغستل وی. دریا اخیری کې لیکي چې د هر څه کې به د جسټس سردار رضا خان پوره پوره مرسته او ملاتړ پکار وی، او دا به وخت ثابتوي چې په خپل فیصله کلک ودریدونکو او په اصول سمجھوتا نه کوونکې سردار رضا خان د چیلنجونو مقابله څنګه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د بارنو جنگي ځواکونو جنگي مشن سر ته د رسیدلو په حال کې د امریکا هغه پلان ته کتنه کړې چې تر مخه به د ټاکل شو صرف 13 د شمیر نه اضافي پوځیان افغانستان کې وساتل شي. ولخوا ډی پی ای خبري ایجنسی او پاکستانی وکیل ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د دړکو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورت کې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اوباما انتظامیه راتلونکي کال په افغانستان کې په موقتی ډول په سلګونو اضافي سرتیري د ساتلو پلان لري. دا به د ټاکل شوو 9800 سرتیرو نه سیوایي پوځیان وي چې مخکې د امریکا صدر باراک اوباما د 2015 کال لپاره اعلان کړی و. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکا د 1400 کالو پس له دغه هیواده د وتلو په حال کې ده، دا ورته د ورپېښو چیلنجونو یوه نښه ښکاره کوي. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویل چې د اوباما انتظامیه اوس هم له خپلو ائتلافیانو سره په دې خبرې کوي چې کله د ائتلاف اوږد جنگي مشن سرته ورسیږي، له هغې وروسته د جنوري د لومړۍ نیټې نه په افغانستان کې د ځواکونو د تربیتي مشن لپاره به د نیټو غړي هیوادونه څومره سرتیري په هیواد کې ساتلو لپاره ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په راتلونکي کې د امریکایي پوځیانو ساتلو پلان د اوباما د هغه فیصلې وروسته مخې ته راځي چې پکې نوموړي امریکایي ځواکونو ته د افغان سرتیرو د ساتنې په مقصد د پراخو اختیاراتو ورکولو ویلیو. بلخوا ڈی پی ای خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې پولیس چارواکو د جمعې په ورځ ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تعلق لرلو په حق له داوا کوونکو وسلوالو د یوې یونیورسټي د هغه پروفیسر یو وکیل ته دھڑکا ورکړي چې پر فیسبوک کې د اسلام ضد خبرې لیکلې وي. ایجنسی د پولیس چارواکي محمد ذوالفقار د خوري لیکي چې د شورو پښپا په ملتان کې تقریبا شپږ وسلوالو د وکیل شاباز ګورمانی په کور ډزې وکړې. په سهار کې ګورمانی یو خط ترلاسه کړ چې پرې د داعش وسلوالې ډلې نوم او ټاپه وه، او ورته دړکه ورکړې وه چې که د پروفیسر وکالت یې پرې نه خود نو خرابې نتیجې ته دې ځان تیار کړي. اجاز یو بل پولیس چارواکي امجد جاوید سلیمی له خولې زیاتوي چې پولیس ته دې تفتیش کوي چې دغه وسلوال له داعش سره څنګه تړلې دي. د ملتان په ګډون د پاکستان په ډیرو ښارونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ستاینه پر دیوالونو ډېرې لیکنې شوې دي، خو چارواکي په ملک کې دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له موجودیت نه انکار کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما دفاع وزارت ته یو نوی کس نومولی دی. دا کس اشتن کارټر نومیږي او په تیر وخت کې د دفاع وزارت مرستیال وزیر او د وسلو پیرنې څنګه د رئیس په دندو هم کار کړی دی. تفصیل به د فرانس پریس اژانس په رپورت کې لږ نه کال کوزینه واورو.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د نومبر په 14 نیټه خپل استعفا اعلان کړ او جمهور رئیس باراک اوباما هم د هغه استعفا تایید کړه. د امریکا جمهور رئیس د جمعې په ورځ آشتن کارتر د دفاع د وزیر چوکۍ ته نومان کړ او د سنا له تایید وروسته به د دفاع د وزیر په چوکۍ کار وکړي. کارتر له 2009 نه تر 2011 کال پورې د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال وزیر او د وسلو پیرنې د څانګې د رئیس پر دندو کار کړی و. کارتر د خپل کار پر مهال د افغانستان او عراق د جګړو لپاره د امریکا پوست د وسلو او زغروالو وسلو د تولید او چټک انتقال په برخه کې د نظر وړ کارونه کړي، خو دی پخپل پوځي افسر نه دی. امریکایي چارواکو په شخصي ډول ویلي په داسې حال کې چې متحده ایالات په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه کې ښکېل دي، چک هیګل استعفا ته اړ شوی و او د سپینې ماڼۍ باور یې له لاسه ورکړی و. خو کارپوهان دا هم وایي آشتن کارتر به هم ونه کړی شي چې د پینټاګن او سپینې ماڼۍ ترمنځ ترنګلي اړیکې ښه کړي. د امریکا د جورج واشنگتن پوهنتون استاد سټیفان بیډل وایي دا چې کارتر د امریکا په دفاع وزارت کې پر لوړو او مهمو څوکیو کار کړی او د کلونو کاري تجربه لري، له دنه به بل مستحق او غوره کس دې څوکۍ ته پیدا نشي. پروفیسر بیډل وایي کارتر ته د دفاع وزارت پوځي او ملکی مامورین او کارکوونکي ټول درناوی لري. دی یو تجربه لرونکی او توانمند مدیر دی. فرانس پریس اجنس لګي کارتر په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد د امریکا په مشرۍ پوځي عملیاتو ستراتیژي پر مخ وړي، خو د سپینې ماڼۍ له هغو چارواکو سره ممکن په ټکر کې شي چې نه غواړي د عمومي ستراتیژۍ په سترو مسلو باندې کنټرول له لاسه ورکړي. د امریکا پخوانیو دفاع وزیرانو رابرټ ګیټس او پنیتا په دې وروستیو کې د خبري رسنیو له لارې په جمهور رئیس اوباما سخت انتقادونه کړي او وایي جمهور رئیس پوز بې اعتماده کړی او په زیاتو مواردو کې له دفاع وزارت نه د تصمیم یا پریکړې صلاحیتونه اخیستي. پروفیسر بیډل وایي د دفاع وزارت او جمهور رئیس اوباما د ادارې ترمنځ تاوتریخوالی د هغه د جمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې هغه مهال زیات شو چې د افغانستان د جګړې په اړه له پینټاګن نه مشوره وغوښته. اسناد او شواهد ښیي چې اوباما د پوز د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د زیات شمېر عسکرو استولو ته لیوال و، خو په دې هیواد کې په چټکۍ سره د عسکرو د شمېر کمولو لپاره مهالویش وټاکه چې په دې کار سره اوس هم د پوځي قمندانانو ترمنځ خفګان پاتې دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جبش.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره په برلین کې وکتل او مرکل له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. جمهور رئیس اشرف غنی د چین په نوښت له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه هم څرګندونې وکړې او دا خبرې مهمې وبللې. د دواړو مشرانو د خبري کانفرنس جزئیات رویټرز اژانس په رپورت کې له جانا کال کوزینه اورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې په ماښام جمهور رئیس اشرف غنی او افغان حکومت ته ژمنه وکړه چې له افغانستان نه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به برلین له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جرمني له صدر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې د چین په نوښت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د خبرو د پیل هرکلی وکړ او زیاته کړه دا خبرې ځکه مهمې دي چې چین د پاکستان د اوږدې مودې دوست دی.
is acting as a responsible international
چین د یو نړیوال مسولیا شریک په توګه عمل کوي. موږ ځکه د دې جدي خبرو هرکلی کوو چې چین له پاکستان سره د اوږدې مودې دوستی لري او د خبرو د امکاناتو برابرولو او پرمخ بیولو کې به د اغیز او وزن هرکلی وشي. دا ابتدایي مرحله دي. موږ په یو پراخ پلان کار کوو چې څنګه پرمخ لاړ شو. دا به د افغانانو لخوا او د افغانانو په مشرۍ خبري وي. رویټرز اژانس تیره میاشت په یو خاص راپور کې ویلي و چین وړاندیز کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې په ټپه درېدلو خبرو د بیرته پیل کولو په مقصد دی یوه غونډه جوړه شي. رویټرز ته په رسیدلو اسنادو کې ښودل شوی چې چین یو داسې وړاندیز کړی چې له مخې به د افغانستان، پاکستان او چین استازي او د طالبانو مشران د خبرو میز ته کښېني. د جرمني صدر اعظم په خبري کانفرنس کې ویل د جرمني پارلمان نن خپل لومړی بحث له افغانستان سره د هوډمن ملاتړ ماموریت په اړه پیل کړ. Merkel Oil.
Wir haben heute die erste Debatte im deutschen Bundestag über die
Mungnan de Germany Parlament ke khpal lumranay bas la Afghanistan sara de Hordman blatar mamuriyat pada pail kar aw tingar mo kar che de Germany hukumat ba de Germany le Parlament sara pagada da Afghanistan blatar ta dawam war kawi. Germany pa khas dawal da Afghanistan de shamal de amniyat bada masuliyat lari. Pa har surat mung til da Afghanistan de iqtisadi parakhtiya la para kar kare pa Afghanistan ke de khunzay o de sistemuno parakhtiya mutaqabila ta'limi kran lara aw no ډېرې برخې هم د پولیسو او امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ مهمې دي. خو د افغانستان ملي پوځ هم باید چې په خپل ځان متکی شي. د افغانستان شاوخوا درې نیم لکه امنیتي ځواکونه دا مهال د ټول هیواد د امنیت چارې پر مخ وړي او د طالب او نورو وسلوالو له مقاومت او حملو سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ویلي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا 2000 عسکر وساتي او دا ځواکونه به د تروریزم ضد جګړه او دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چاري پر مخ وړي. د جرمني پارلمان د جمعې په سهار رای ورکړ چې له 2015 کال وروسته به په افغانستان کې د 2850 تن عسکر پاتوي او سیمهیز امنیتي ځواکونه بروزي. په دې توګه به جرمني له متحده ایالاتو وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات شمېر عسکر ولري. جرمني دغه راز ژمنه کړې چې په کال کې به د افغانستان د پراختیايي پروګرامونو لپاره 430 میلیونه یورو یعنی 529 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کوي چې دا رقم د بل هر مرستندوی هیواد په مقایسه زیات دی. جرمني د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر 5000 پورې عسکر درلودل او تر اوسه 5500 عسکر د افغانستان په جګړو کې وژل شوی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. چین په راتلونکو سلورو کلونو کې له افغانستان سره 310 میلیونه ډالر مرسته کوي. دغه راز افغان چارواکي وایي چین ژمنه ورسره کړې چې په راتلونکو یو میاشت کې به د دوی مختصین افغانستان ته ولاړ شي تر څو د برېښنا د پیداوار، د سړکونو د جوړولو، د اوسپنې پټلۍ او داسې نورو پروژو د عملي کېدو لپاره پر ماسټر پلان کار وکړي. دغه د سیمې د نورو هیوادونو ژمنو افغان چارواکي هیله من کړي چې د دغه هیواد اقتصاد به ښه وده وکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه څرګندونې او ژمنې د سیمه ایزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، د مرسته کوونکو هیوادونو استازو، د نړیوال بانک، د آسیایي بانک او د اسلامي پراختیايي بانک د مشرانو په هغه ناسته کې وسوې چې د لندن کنفرانس په څنډو کې وسو. د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار حضرت عمر زخیلوال ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دغو چارواکو په دې غونډه کې پر دې سلا وکړه چې افغانستان باید د سیمې د انرژي د تبادلې او د ترانزیت مرکز وګرځي. تر دې وړاندې هم چین له افغانستان سره په له بل برخو کې مرستې کړې دي، خو له افغان چارواکو سره یې په وروستۍ ناسته کې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به 310 میلیونه ډالر مرسته وکړي او دا به یوازې انکشافي مرستې وي. چین په تیرو 13 کلونو کې له افغانستان سره 50 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. چین نه یوازې د بلایوازه مرستو بلکې د مناسبو قرضو په ورکولو او هم د لوی پروژو د تمویل لپاره چمتواله شوه لیدي. ښاغلی زخیلوال د دغو ژمنو د عملي کېدو په اړه داسې خوشبيني وشوه.
دا چې تر کومه حد باندې خوشبینه اوسو ورته دا به وخت وای، زه به وخت پرېدم، مګر دا به تویم چې هغه بحثونه او تصامیم چې کوم دي په مقایسه د ټولو قوي تر وو، په مقایسه د ټولو تعهد پکې وو، نه تنها سیاسي بلکې مالی مرستو ته سینې وډبول شوې. چې فکر کوم چې دغه سینه ډبول چې د مالی مرستو لپاره دي دا کافي اندازه امیدواري راکې مونږ تاسو.
زخل ولزیته کړه ټاکل سبا په یو میاشت کې د چین متخصصین افغانستان ته ولاړ سي او د برښنا د تولید، د سړکونو د جوړولو، د اوسپنې پټلۍ او د سنور پروژو د عملي کېدو لپاره به پر ماستر پلان کار پیل کړي. ویل کېږي افغانستان د امحال د اوبو لړخ د 25000 میګاوات برښنا د تولید وړتیا لري. د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر د هم وایي چې د سیمه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پر دې هم وکړه وسو چې نړیوال باید په افغانستان کې د برښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. زخل ول د غرض وایي د بهر پروژه قبل مهمه خبر و چې په دې کانفرنس کې پر عمل کېدو موافقه وشوه. په دې پروژه کې به چا بهر له افغانستان او بیا له منځنۍ اسیا سره تړل کیږي او د افغان چارواکو په خبره هند لیوالتیا شوه چې دا کار به پر غاړه اخلي. په ټوله کې باور دی چې د افغانستان اقتصادي او امنیتي ثبات د ټولې سیمې لپاره یو مهم فاکتور دی. افغان ولسمشر هم تر ډیره باور لري چې د افغانستان اقتصادي وده تر نړیوالو ډیر سیمه ییزو همکاریو ته اړتیا لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د برتانیې میش خیریه ادارې آکسفام یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلی و چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون له پامه غورځول شوی دی. تر دې لمخه هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د خوندي کولو سازمانونو هم دا اندېښنه ښودلې وه چې د وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې ښایي د افغان میرمنو په حقونو معامله وشي. په دې اړه عبدالحی کاکړ رپورټ جوړ کړی دی.
برتانی میشتې نړیوالې خیریه ادارې آکسفام چې دوی ونې وړاندې کوم رپورټ خپور کړی و په هغه کې راغلی و چې له کال 2015 راهیسې له وسلوالو طالبانو سره درویشت ځله خبرې اترې سوي دي، خو په دې کې دوه ځله د ښځو استازو ګډون کړی و. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو پر زده کړو او کار کولو بندیز لګولی و چې دې نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې په نړیواله کچه هم خفګان پیدا کړی و. او چې په روان کال کې له افغانستانه بهرني ځواکونه وځي نو یو ځل بیا دا بیره راپورته سوي چې د ښځو د حقونو په اړه لاسته راوړنې د یوې سیاسي معاملې شکار نسی. که څه هم ځینې نړیوال سازمانونو د افغانستان سولې عالي شورا کې د ښځو پر کم شمېر نیوکې کړي، خو د افغان پارلمان پخوانی غړی ملالی شینواری وایي خبره د شمېر د کمی او زیاتوالي نه بلکې په ټولیزه توګه د میرمنو د حقونو د خوندي کولو ده.
صرف سمبولیک وند د ښځو یو چرته په یو پروسه کې، هغه که سیاست وي، هغه که کابینه وي، هغه که د سولې پروسه وي، یو څو کسو سمبولیک ونډه په دې معنا نه ده چې موږ په دې باندې خوشحاله اوسو چې د دې ښځو حقونه خوندي شو. په حقیقت کې باید ټول هغه سیاسیون دي او که د سولې په پروسه کې هغه ژمن خلک دي، هغوی باید د ښځو حقونه اول ضمانت کاندي او هغې نه وروسته د سولې پروسې ته لاړ شي. یعنی معامله باید د ښځو د حقونو په سر باندې ترسره نه شي. د یو څوک کسو ښځو شتون یا نه شتون ماته ډېر مهم نه دی.
خو د سولې عالي شورا غړی مولوي شهزاده شاهد بیا برعکس نظر لري. دی وایي چې تر اوسه طالبان له شورا سره خبرو اترو ته آماده نه دي، خو چې کله داسې یو حالت جوړ سي نو د شورا د مذاکراتي ډلې پر هیئت به فیصله کوي.
دا صحیح ده چې د سولې د عالي شورا حتی نارینه د طالبانو د مشرانو سره مخامخ نه دي ناست چې هغه د سولې په رابطه خبرې وکړي. نو پاتې خو لا زنانه شوي، هغوی هم دغسې رسیدګي نه ده کړې.
ملالۍ شنواری بیا وایي چې په افغانستان کې څه روان دي، هغه سیاسي واک ته د رسیدلو هلې ځلې دي. د دې په خبره کې چیرې د واک د ویش فیصله وسي نو شاید د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې له منځه ولاړې سي.
که چېرته دغه خلک دې پروسې ته حاضرېږي او راځي د سولې خبرې ته خرڅاندي، نو هغوی به حتماً یا هرو مرو په دې پوهېږي چې موږ نور نشو کړی چې د ښځو په وړاندې هغسې تاوتریخواله یا هغسې سخت دریځي ولرو لکه پخوا یې چې لرلې ده. مجاهدین چې کله افغانستان کابل ته راننوته، دوی هم ډېر نرم دریځي نه و د ښځو د حقونو په وړاندې، خو نن ګوري چې ټولو نکتایانو وتړلي او بیا اوس دوی په خپله باندې د ښځو د حقونو شعار په خوله کې دی او وایي چې موږ د ښځو د حقونو حامیان یو. نو زه فکر کوم چې سبا به شاید همدغه طالبان هم همدغسې کسان اوسي چې بیا به وایي چې موږ د ښځو د حقونو ته حامیان یو. زما په نظر زه ډېره ورته اندېښمنه نه یم چې بیا به دوی د افغانانو یا د ښځو د حقونو په وړاندې سخت دریځي ولري.
که څه هم ملالۍ شنواری د سیاسي جوړجاړي وروسته د ښځو د حقونو په اړه زیات اندېښمنه نه ده، خو د آکسفام په ګډون نړیوال سازمانونه په پرله پسې توګه په افغان حکومت او امریکا دا ټینګار کوي چې باید په اساسي قانون کې ښځو ته ورکړل شوي حقونو ته ژمن پاتې سي.
دا وو عبدالحی کاکړ. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په صوبه کې د مازورانو شمیر هغه عمر نه دی څومره چې حکومت سره درد شوی دی. دا خبره د خیبر پښتونخوا د ټولنځي خیګړې یا سوشل ویلفیر وزارت چارواکو د جمعې په مازیګر پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال وکړه. د صوبې وزیر اعلی سرکاري ډاکټر مهرتاج روحانی وویل چې په خیبر پختونخوا کې د مازورانو شمیر یو لک لس زره نه بلکې شاوخوا دېرش لک دی. له پېښور نه د غلام واز رپورټ اورو.
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د ټولنیز خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی مشیر ډاکټر مهرتاج روغانی د یوې خبری غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه په صوبه کې یو لک او لس زره مازوره کسان دوی رجسټرډ کړي دي، خو په صوبه کې د مازوره کسانو شمیره تر دېرشو لکو پورې رسیدلی شي او د کونډو او مازوره کسانو د خیر خیګړې لپاره یو بیل فن هم قائم کړی دی او د کار روزګار کوونکو ښځو لپاره په پېښور او مردان کې په دو هاسټلو روان کار هم سرته رسیدلی دی.
مازورو ډیټا 1,10,000 دا صرف چې موږ سره رجسٹر دي، چې موږ سروې لګه ډیره وکړه مطلب دا 3,000,000 دلته ډیسیبل دي. دا 1,10,000 نه دي، دا ډیر زیات دی، خو سب پورې په کار نه شوي. دینه علاوه تاسو ته مو انډومنت بیل موږ جوړ کړو د ډیسیبل او د دې دغه د پاره ویډیوز د پاره دوار د پاره 50 کړو. نو هغه باندې منګه لګیا یو جنرال کلی خان زم چې پرسن دی منګه ممبران یو.
بلې خواته په دې خبری کانفرنس کې د خزو د کمیشن مشر نیلم تورو مشال ریډیو ته وویل چې د خزو په ضد د تشدد د مخې نیولو لپاره دوی په سلورو قانوني مسودو کار پیل کړی دی او دوی غواړي چې په ماشومتوب کې په زور د ښځو د ودولو مخه ونیول شي.
د وړو د جنکو د عمر د واده چې کوم بل مونږ پېښ کول غواړو، مونږ وایو چې د الکانو 18 سال دی، مثلا جنکو هم 18 سال شي او د هغه د واده لپاره دا یو بنیاد جوړ شي چې نېشنل ائیډنټیټی کارت سو پرې جنیس رني هغه پرې د هغه واده نه کیږي. اسلام دا وایي چې د ظلم خلاف आवाज اوچتوي. سړی او ښځه د الله تعالی دغه جوړ کړی دی، لکه باندې فرق کوشي چې سړی پر باور ستې کې د خځو لپاره بنو چتیږي. دې مطلب دا نه دی چې خځه د کور پی دی، خو ضرور د خپل आवाज اوچت کړي.
په خزو د تشدد د مخې نیولو لپاره یو شمیر قوانین او پالیسۍ جوړې شوې دي، خو په دې باندې د حکومتي ادارو لخوا په سمه توګه عمل نه کیږي. دې لړ کې مې چې کله په خبري کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو د سیکرټري عائشه ګلالۍ نه پوښتنه وکړه، نو هغې مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې موجوده صوبایي حکومت یو شمیر ګامونه پورته کړي دي.
گورے امپلیمنٹیشن پالیسی از دا ٹول دی گورنمنٹ کار وی گورنمنٹ سارا بیوروکریسی وی او بیوروکریسی کے سر الگ مسئلے وی چھ کیپیسٹی بلڈنگ اے شاید تمرا نوی ہے مونگ پاکستان بیوروکریسی تمرا کیپیسٹی بلڈنگ نشتا دی، نو آگے باندھے اس خیبر پختونخوا حکومت چھ دی اڈیر سیریس کار شروع کرے دی یو خاص ٹیپ اوشلو پاکستان پر تاریخ کے چھ خیبر پختونخوا پولیس چھ دی آگے اسپیشل ڈیسکس تے ویمن دا پارا جوڑ کر چھ آلتا دی یو روایات مطابق یو سپریٹ زنانہ ور لناستے وی اگے لکھ پل کیسز دی وائی
پیخور پریس کلب کی تیر ماجیگر د سوشل ویلفیئر د محکمې د خبری کانفرنس پر مهال د ماشومانو د حقونو د ساتنې د کمیشن مشر اعجاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې د بیلابیلو خطرونو سره مخ د ماشومانو لپاره دوی د صوبې په 12 ضلعو کې خپل مرکزونه قائم کړي دي، او تر دې دمه دوی د 60,000 نه زیات داسې ماشومان معلوم کړي دي چې په ټولنه کې د بیلابیلو خطرونو سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د جمعې په ورځ افغانستان خوست ښار د پاکولو لپاره اشر رابلل شو. په دې اشر کې چې زرګونو خوستیانو برخه واخیسته، د یاد ښار سړکونه او کوڅې یې له خځلو نه پاکې کړې. د اشر تنظیمونکو مشال ریډیو ته ویل چې د دې اشرونو نه هدف دا دی چې خوست ښار په 2015 کال کې د افغانستان تر ټولو پاک ښار وګرځوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست خاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې د خار د پاکارۍ د نوي بهیر وروسته د دې خار په پاکولو کې جوت توپیر راغلی، او د خار کوڅې، سړکونه او جادې تر یوه بریده پاک شوي دي. خوست خاروال کرامت خان خپلواک د جمعې پورس د خار د پاکولو په دویم ستر اشر کې مشهد راډیو ته وویل چې دا اشر هم د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ خوست خاروالۍ او د خوست د دوکاندارانو او کاروباریانو لخوا رابلل شوی چې زرګونو خاریانو، مدني فعالینو، ځوانانو او مشرانو پکې برخه
خوشبو خر په پکولو کې معلوم تغیرات راغلي دي، بدلون راغلی دی. خلکو سره مو ذهن پیدا شوی دی، فکر پیدا شوی دی. مخکې به سایه کثافات ځای ته جوړ کول لختي ته، اوس نن دوی خپله لګیا وي، یعنی ولسی ونډه کې ډېره شوې ده. خپله ولسی خلک پکې ګډون کوي د خوشبو پاکرۍ کې.
د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ یو تن مشر وریمت خان خادم وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د خار په پاکولو کې د خلکو علاقه او لیوالتیا زیاتیږي، او دا کار دوی ډاډمنوي چې د 2015 زیگدیس کال تر نمایی پوری به خوست خار در افغانستان تر طول و پاک خار جور شی.
کمی ورزم چه مونگ در اشر پیل کرده دی، نو پا منظمه توگه در هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ لی طرف در شپه او بجونه تر دو بجو پوری پا خار که در هیوادپال ځواک طول وسایل و وسایت پلار و کسو که پوتونو که گرزی و در خوست خار سپایی کهی.
در خوست خار یو تن اوسیدون که وای چی دا دویم زل دی چی در خار در پاکولو پا پاگره که برخ اخلی.
زگونه سر زدرم در دوامند و شمال ورس بالکل یو زنګړتیا پیدا کړه، او 2015 کال به موږ په ټول افغانستان کې د خوست ښار صفا اعلانو.
یاد دی چې خوست کې د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر ټولنیزو او مدني بنسټونو د ښار د پاکولو یو دایمي برنامه پیل کړي، او غواړي خوست ښار په راتلونکي زیږدیز کال کې د افغانستان د پاکو ښارونو په سر کې راشي. نجیب الله لوخیل، مشال راډیو، خوست.
د مشال په نوم
ساسو دلیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لند خبرونه له اسرار علم مومن نور.
پاکستان په اوس دوا کوي چې دوی د جنوبي وزیرستان په واړه کې د القاعده ډلې یو مشر سره د یو ملګري وژل او 15 نور یې ژوندي نیولي دي. په اوس په یو بیان کې ویلي دي چې د عدنان شکری الجمعه په نامه دغه مشر یې نن سهار د عملیاتو په ترڅ کې وژل دي. بلخوا ځایي خلکو او استخباراتي چارواکو مشر له ویلي دي چې د امنیتي سرتیرو وسلوال تر منځ پته کې یو سرتیری هم وژل شوی او ته ژوبل شوی دي. د خبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې په ټول پېښور کې به سبا له څه باندې اونیم لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي افغان ځواکونه به د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته د طالبانو د حملو دفاع وکړي. هیګل چې په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد ویل چې افغانستان تیره یوه لسیزه ډېره لار وهلې او د افغان پوځیانو په پیاوړتیا ډاډه دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د القاعده په قید کې د یو امریکایي خبریال ظالمانه وژنه غندلې. لوک سمر چې په یمن کې د القاعده په قید کې و د ژغورنې په یوه هڅه کې وژل شوی. اوباما نن په یو بیان کې هوډ څرګند کړ چې په نورو هیوادونو کې د امریکایانو د خوندیتوب لپاره به بشپړ هلې ځلې کوي. او د ایران یو مشر چارواکي د خبر پخلی کړی چې دوی په خپل ګاونډي هیواد عراق کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. ګارډین ورځپاڼه د ایران د بنو چارو د مرستیال وزیر له خولې رپورټ ورکوي چې دغه هوایي بریدونه یې د عراقي حکومت خو خاص کړي دي.
لند خبرونه تاسو لمشال ریډیو نو اوریدل چې اسراره لمومن درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شي وي. خو سبا له بدنه خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټې د خبرونه تیاری شوی وي. زه مليحه امیر ساده د خبرونو وایون کې اسراره لمومن او تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجونه په دې سپو د ډیوا ریډیو خپرونې اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.